ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی د خبرونه د سر موضوع د ګندارا سیولایزیشن پاړه باندې یا د ګندارا تهذیب پاړه باندې په مرکز کې په قومي سملې کې یو قرارداد وړاندې شوې ده په صوبې خیبر پښتونخوا کې سیاستوال وایي چې دا د صوبې په اختیاراتو باندې یو ګوزدار ده او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمې مطالبه را سره هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه عوامی نیشنل گوند او تحریک انصاف گوند د گندارا کوریډور بل مخالفت کړی دی د خیبر پختونخوا حکومت وای باید مرکز د صوبې بقایجات ورکول لپاره عملی اقدامات وکړي سرچینې وای چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبی لبنان کې پټي غونډې کړې دي او اوس د مشال د خبرونو تفصیل عوامی نیشنل ګوند او تحریک انصاف وای په قومي سملې کې د ګندارا کوریډور بل غیر آئینی دی او د دې مقصد د خیبر پښتونخوا حقونه غصب کول دي پاکستان هندو کونسل غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی د اپریل پر دویمه د ګندارا کوریډور په نوم بل د قومي سملې سیکریټ کې جمع کړی و چې د په وینا مقصد د پاکستان په سیمه کې د بدھ مت مذهب اکثریتي هیوادونو سره وصل کول دي د دې بل مقصد پاکستان د زیارتونو تر ټولو غوره ځای او د ګندارا سیاحت په نړیوال مرکز بدلول دي خو د عوامي نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا ویاندي سمر بلور نن مشال ریډیو ته وویل چې اتلسم آئینی ترمیم تر مخه دا صوبایي معامله ده او په دې کې د مرکز هیڅ رول نشته
دا اوس صوبائی معاملات دی صوبہ بدا ہینڈل کئی اور گندھارا ہائی لائٹ کولو دا پارا غی اپ لفٹ دا پارا کافی کار شوے دے صوبے کے نو دا مونگ ولی پل یو صوبائی چکم زمونگ ایسٹ دے مونگ فیڈرل گورنمنٹ تپرے دو
بلخوا پاکستان تحریک انصاف گوند پر ایکس پانه لیکلی چې دا د اتلسم آئینی ترمیم څخه سرغړونه ده او د دې خلاف به آواز پورته کوي په پاکستان کې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته د سیلګرۍ او لرغوني آثار واک صوبو ته ورکړل شوی دی د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاکار وایي چې صوبایي حکومت له وفاقه د برېښنا تیلو او ګیس د ګټې او د قبایلي دلو د برخې اخیستو ترلاسه کولو هلې ځلې پیل کړي دي مزمل اسلم پرون په پېښور کې مشال ریډیو ته وویل چې وفاق د خیبر پښتونخوا سره باندې 1400 روپۍ قرضدار دی چې پکې د بجلی تیل او ګیس ګټې ترڅنګ هغه پیسې شامل دي چې وفاقي حکومت باید په 2013 میلادي کال کې په صوبې کې د قبایلي ذلو تر ورګړې دوه ورستو له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي څخه ورکړې وې دی وایي چې صوبایي حکومت د هغو پیسو اخیستو لپاره اسناد تیار کړي دي او وفاق به قانع کوي چې دغه پیسې واپس کړي د طالبانو د حکومت یو چارواکی له پاکستان نه غوښتنه کړې چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي د طالبانو د حکومت د کډوالو او د ورستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت لمرستیال شاډی افیر یا ناظم الامور جنید وزیری سره ولیدل وزارت په بیان کې ویلي دي چې راشد د پاکستان له سفارت ورغلي پلاوي ته وویل چې د کډوالو موجود دواړه خیزه ده او باید په دې اړه پریکړې هم د دواړو هیوادونو په تفاهم وشي او د یو میکانیزم تر جوړېدو پورې باید کډوال ونه ځورول شي دا غونډه پر داسې مهال شوې ده چې په پاکستان کې حکومت له تېرې میاشتې راهیسې د افغان سیټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه د معلوماتو غونډولو بهیر پیل کړی دی د سند او پنجاب صوبایي حکومتونو ویلي دي چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه د اسناد لرونکو کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي د طالبان حکومت وایي چې د دوو نړیوالو نه حکومتي ادارو په مرسته هغه 50 ماشومان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل کورنیو ته سپارل دي چې ایران له خپل خوري وستلې و د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې هغه ماشومان یې د مسونیت پر لوري د حرکت او د جګړه د پلو ماشومانو یا وار چایل ادارو په همکارۍ له هرات خپل کورونو ته لیږدول دي بیان وایي په هغه ماشومانو کې درویش د سرایپل 14 د فاریاب او د غزنی 3 د کاپیسا او یو د زابل ولایت اوسیدونکي ماشوم دي هغه دواړو نه حکومتي ادارو د ټولو ماشومانو کرایا خواړه او د جامو لګښتونه پ پریکړی دي. سرچینې وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبی لبنان کې پټي غونډې کړې دي. د مشال ریډیو ایرانی څانګې فردا ترلاسه کړې معلوماتو له مخې په میندني ختیځ کې د عراق، شام، لبنان او فلسطینی ډلو په ګډون د عراق لخوا ملاتړ شوي ملیشې په وروستو اونیو کې د لبنان په سویل کې د حزب الله په ټنلونو یا سرنګونو پټي ستراتیژیکي غونډې کړې. دغه ملیشو سره تړلی سرچینو فردا ریډیو ته وویل چې په دې غونډو کې د عراق د کتائب حزب الله، النجابه بدر تنظیم او په یمن کې د حوثی یاغیانو استازو په ګډون د ایران ملاتړ ډلو استازو ګډون کړی و. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبری غړی درته وړاندې کوو. که تر پای را سره مل پاتې شوي زنیدا مهم مطالب به هم ووري. د ګندارا تهذیب او تمدن پاړه باندې یو بل په قومي سملای کې وړاندې کړل شوی دی، خو په صوبه کې واکمن تحریک انصاف او عوامي شرګون د دغه خبرې مخالفت کوي.
کوم بل پیش شوه دے ڈاکٹر رمیش کمار پتھرو دا 18ویں آئینی ترمیم باندې صوبائی خود مختاری باندې حملہ تا بی او سنٹرلائزڈ سسٹم جوړول غواړي. او
په صوبہ کې د بجلی او د نورو وسایلو د غټو پاړه باندې د صوبائی سملای په خوانی غړی احمد کندی وای
دا ډېر سنسټیټیو ډېر رک چیلنجز دي کنه د ټیکنیکل پښتون خاډ لپاره خاص کار مطلب ته کدا چاړه پر اخر کېږي نه ټول نو په خیبر پښتونخوا باندې راخلي کېږي.
او په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوالو کې افغان جونې آی اس کولونو ته ځي.
دا درم سنټر د ماستر په یو وخت کې خو هغه نن جونې غټي دي او یو سلو نوی پر جونې من ګورنمنت ګرلز کولونو ته د نسار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړي دي.
دا او یو شمیر نور مطالب را سره هم شته د مشال تر صندوق. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دا خبری غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یم. د خبرونې په لور ورجو او د سر راپور تاسو په امر راګرځوم. د خیبر پښتونخوا ځینې ګوندونو چې په عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند هم شامل دي په قومي سملای کې د یو نوی وړاندې شوي بل مخالفت کړی دی. د اپریل پر څلورمه دا بل چې ګندارا کوریډور نومیږي د پاکستان هندو کونسل د غړي ډاکټر رمیش کمار لخوا وړاندې کړل شو. د بل د کېدو پر مهال ویل شوی وو چې دا اقدام په دې مخه کیږي چې پاکستان د بود مت منونکو لپاره په یو نړیوال ډګر برابر کړ شي، خو په مخالفت کې ځینې ګوندونه وای مرکز د هغوی له مشاورته پرته دا کار کوي، نو دا د صوبایي خود مختاري خلاف یو ګام دی. له پیښوره شبیر احمد جان په دې اړه باندې راپور لري.
دا پاکستان په قومي اسمبلی کې دا پاکستان هندو کونسل غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی لخوا د اپریل په څلورمه د ګندهارا کوریډور په نوم یو بل وړاندې کړ شوی چې د په وینا مقصد یې پاکستان د بود مت مذهب منونکو لپاره یو نړیوال مقام جوړول دي. خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر دې سخت غبرګون نغلی دی او دا یې د صوبې په خپلواکۍ او د صوبې په وسایلو ډاکه بللې ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ترجمان سمر هارون بلور د اپریل په پنځمه په دې بابله مشال
کوم بل پیش شوه دے ڈاکٹر رمیش کمار پتھرو دا 18ویں آئینی ترمیم باندې صوبائی خود مختاری باندې حملہ تا بی او سنٹرلائزڈ سسٹم جوڑبل غواڑی اور 2000 نزیات جکم بدھسٹ مونیومنٹس دی اور گندھارا والا جکم زمونگ نام تو گرام تو جکم لوکیشنز دی اغدی اسلام آباد نا کنٹرول کول غواڑی دا اس صوبائی معاملات دی صوبہ بدا ہینڈل کئی اور گندھارا ہائی لائٹ کول دا پارا وے اپ لفٹ دا پارا کافی کار شوی دے صوبے کے نو دا مون ولی پل یو صوبائی چکم زمون ایسٹ دے مون فیڈرل گورنمنٹ تپری دو
دی وای روان دے نا مرکزی حکومت دا صوبے دے بجلی دا گیس او دا بو مالی حقونا نور کوی دی جاتوی چولان دے ہم 2023 کال کے ہم دے رمیش کمار دا گندارا ایکٹ 2023 بل روان دے کڑو کم چے دا پی ڈی ایم حکومت کی قومی اسمبلی نا پاس شوی ولی بیا سینٹ قائمہ کمیٹی پدی بنیاد شکایت مسترد کړي چې پدې کې د صوبو سره سلا نه ده شوی. د غړول د پاکستان تحریک انصاف هم پدې بابله په ایکس باندې چړوان دي ټوټر بیان ناغلي چې دوی به د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره دا مسله پورته کوي، ځکه دوی هم دا د صوبې په خپلواکۍ یو گزار بلي. پېښور های کورټ کې وکیل علي ګوهر دورانی پدې بابله مشال لیړو ته وایي چې تلسم آئینی بدلون وروسته دا د صوبو حق دی او باید پارلیمان کې د دې سخت مخالفت وشي، په خصوصي توګه د هغه غړو لخوا چې د پښتونخوا سره تعلق دی.
کم فیڈرل لیجسلیټیو لسټ ته هغه لسټ چې په کم باندې وفاق یا مجلس شورا قانون سازی کولی شي هغه کې ټوریزم نشته. دا د صوبو منډیټ ته دا د صوبو سره اختیار دی. کلتور چې کم دی دا هم د صوبو اختیار دی. په دې کې وفاق سره نشي کولی نه قانون سازی په دې باندې کول. دا غیر آئینی ده، دا په هیڅ جوړ آئین سره یکسانیت کې نه ده، بلکې دا آئین متصادم ده. د دې په هر طور مذمت پکار دی، ځکه چې دا د صوبې په وسایلو باندې یو ډاکه ده.
قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی یاد بل تر مخه د نړۍ 5% آبادی چې شوخه 500 او 1 میلیون خلک جوړیږي له بود مت مذهب سره تعلق لري، او د دې مذهب منونکي زیاتره په جاپان، کوریا، چین، سریلانکا، سنگاپور، میانمار، بوټان، تایلند، ویتنام، کمبوډیا، لاوس او منګولیا کې ژوند کوي. چې په بیلابیل وختونو کې په خیبر پښتونخوا کې موجود دی لرغونی آثارو دورې هم کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا د مالی بحران او بیروزګارۍ او بدامنۍ سره مخ ده، د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ د صوبایي حکومت او وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزي حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، او یو شمیر پرمختیایي منصوبې د مالی پانګو د کمۍ له کبله د ځن ښکار دي. په عین حال کې په صوبه کې امنیتي وضع هم په خرابېدو ده، او د صوبې په جنوبي ضلعو کې په امنیتي ځواکونو او وادي وګړو بریدونه ډېر شوي دي. د صوبایي او مرکزي حکومت ترمنځ اختلاف د صوبې پرمختیایي مزل څنګه اغیزمن کولی شي؟ په دې اړه معلومات د شاهین بنیری په راپور کې.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د مالی پانګو د کمی له کبله پرمختیایي کارونه د ځن ښکار دي، په یو شمیر سیمو کې د امنیت وضع خرابه ده، او د شیانو لوړو بیو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د سنی اتحاد کونسل په مشرۍ د صوبایي حکومت او په مرکز کې د ائتلافي حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. اپوزیشن ګوندونه او د چارو شنونکي وایي چې دا اختلاف د صوبې پرمختیایي مزل او د خلکو ژوند اغیزمن کولی شي، او اوس وخت دی چې دواړه حکومتونه د ترهګرۍ ځپلې صوبې د پرمختګ او خلکو د ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په صوبایي اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کونډي وویل چې صوبایي حکومت له مرکزه د بجلی د خالص منافع په مت کې د ګټې ترلاسه کولو لپاره هیڅ تیاری نه ده کړې، او د دې ستونزې د هواري صلاحیت هم نه لري.
دا ډېر سینسیټیو او ډېر غټ چیلنجز دي کنه د ټیمپل پښتونخوا لپاره، خاص کر مطلب کدا چاړه به راخلی کیږي نو ټول نو په خیبر پښتونخوا باندې راخلی کیږي. ولې زمونږ چې کوم دلته داخلك راغلي دي دا په دې خبر باندې دومره پوهه نه لري. مینډیټ خوشته دی ورسره، دی په کومه لار باندې دا شی غفل غواړي، دم دړاکه، بدمشي، دا شی داسې نه کیږي چې کوم دی کنه. یو بهانه هم ده چې فیډرل ګورنمنټ سره دې تعلق ټیک نه دی. نورو صوبو کې دا مسله نه ده. تاسو سم ته وګوره، بلوچستان ته وګوره، پنجاب ته وګوره، غیر هم ورک روان کړی دی ګوره. او زمونږ چې کوم شی دی کنه دا مطلب اوس ان سی نه کی ټول نه غټ نقصان چې کوم دې ټیم خبر ټول خاطر دي، خو زموږ د خلکو ته پته نه دی په دې خبره باندې.
د کندی په وینا باید صوبایي حکومت د سیاسي اختلاف پر ځای د صوبې ګټې په پام کې ونیسي، او د صوبې د حقونو د خوندي کولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په شریکه کار وکړي. د مارچ په 9 په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې باید مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې صوبې ته خپلې 1.5 ټریلیون روپے ورکی، گنی نو صوبہ با خلکو ته بجلی پارزانه بیا ورکی او دغه پیسې با د مرکزی حکومت د پانګو نه پرې کوي. خو په پیښور کې شنون کې خبريال علي اکبر وایي چې دا وخت په صوبہ کې ټوله توجه د خلکو د مسلو د هواری پر ځای غیر ضروری کارونو ته ورکول کیږي.
دی بیا یو ځلې چې دا نو جارحانه پالیسی شروع کړې ده او څومره مسلې چې دی هغه کو د سایفر مسله ده، هغه کو د فارم 45-47 مسله ده، هغه ټولې د خیبر د پښتونخوا د حکومت نه چې دی نو هغه کیږي. او دې ته مطلب ہے چې آفیشل کور حاصل دی، لکه وسایل هم د دې ځینې دي، پلیټ فارم هم زمونږ دی، کو توجه نه ورکول کیږي. نو صرف او صرف هغه د خیبر پښتونخوا مسلو او د عوامو مسلو ته نه ورکول کیږي. کنه کم وخت چې بکار کولو باندې بکار ده چې هغه تیر کړی شي د صوبې لپاره، مطلب منصوبې راوړل شي، د واجباتو خبرې وشي، نو هغه وخت چې دی هغه ټول یو قسم له بغیر ضروري ایشوز باندې چې دی نو هغه لګیا دی تیریږي.
خو تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګټ شوی دی، دا نه منی او وایي چې د صوبې خلکو ورته مینډیټ ورکړي او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وویل چې سره د دې چې د هغوی مینډیټ غلا شوی دی، بیا هم د مرکزی حکومت سره کار کولو ته آماده دي. نوموړي زیاته کړه
وزیر اعلی علی علی گندا پور کی سیرت دا غینا باوجود د صبح دا سارا د خلکو دا سارا چکم دے اد گوگل جسٹر فوٹوگراف دو درین جنونا والا وانا ورو کھینا سو چرا ام داوی چې د سیمر د څنګه کم یو رائټ کی کم یو شیر وی کاغا پ نیٹ ہائیڈل پروفیٹ کی وی کاغا پ ان ایف سی ری ایوارڈ شیر کی وی کاغا پ نور مجنو کی وی دا زمون حق ہے او دا به موږ ته مرکز را کوي چې خیبر پښتونخوا د پاکستاني زده د عوام د پاکستان شهريان او دا کوم سره کوي ان شاء الله.
د یادونه وړ ده چې دا وخت خیبر پښتونخوا د مالی بحران سره مخ ته چې لکه بلې د عام ولس په ګډون سرکاري ملازمینو هم وخت په وخت احتجاجونه کړي دي او په صوبه کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه هم په زیاتېدو دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا مهال صوبه د خواوشا 1 ټریلیون روپو قرضدار ده، خو د دې باوجود په کومو لویو پرمختیایي منصوبو کار نه دی شوی.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د مومندو باجوړ خلک خوشاله دي چې سخت کال بارانونه په وخت وشول او هغه زمکو هم حاصل ورکړ چې په تیرو لسو کلونو کې نه وکړي. دوی وایي سګنیو بارانونو غنمو نورو فصلونو او ترکارو ته زیاته ګټه رسولې ده، خو دوی وایي اوس په دې پریشان دي چې په غنمو باندې د سرخۍ په نوم رنځ لګېدلی دی. هغوی د خیبر پښتونخوا د محکمې زراعت نه غوښتنه وکړه چې د دې سغم دې وخوري. د یاد ادارې یو چارواکي بیا مشال ریډیو ته په ځواب کې وویل د غنمو په سرخۍ باید دوا پاشي وشي، کنه نو بیا نورو فصلونو ته هم زیان رسیږي. د مشال ریډیو خبریال شانواش ترکزی په تفصیل لري.
بی وخت بارونو کې یو خاطه د غنمو فصل کې سرخی په نوم مرز لګولې، ولی بل خو کروندګر وای د غنمو نه علاوه نورو سبزیانو او ځینی فصلونو ته د وبخورو په شکل کې ډیره ګټه ورکړې. د خیبر پښتونخوا په شمول قبایلی ضلعو کې په غریزو او سمو د روجی د شروع کېدو نه وړاندې وخت په وخت بارانونه شروع دي، او د محمود باجوړ خلک وای د دوی جوړې او باراني بندونه د اوبو ډک شوي او د کویانو اوبه هم ورسره جګی شوي دي. د محمد خبریال او خپل شوخه څلور جربه د کروندې زمکه لرونکو ګل محمد مومن وای د دوی سیمه غلنې همیشه د اوبو مشکلات لري. د دغه ځاینه په اوړي کې ځینی خلک لاندې سیمو ته کړي کوي، خو سکه د خبره د تیرو لسو کالونو نه هم زیات باران نه شوي.
ما خپل هم پاغي کې مختلفې سبزیانې کړي دي چې پاغي کې پیاز ساګونه دا شامل دي. دلته کې بارانی فصلونه غنم اکثر وی غنم وربشي وی، نو دغه موږ هم زیات کړي دي. بیا د تنزدي ډیمونه دي چې د ډیمونو نه اکثر ازمکی چې دی هغه آبادی شوی دي. باران چې کومه فائدہ دغه تر سوري دانو دا د ډیرو کلونو راسه مونږ ګورو چې داسې فصل د وسه پوري مونږ ولاړ نه دی دي. څنګه چې دا وخت مونږ په غلنې هډ کوارټر او نږدې د مومند خواوشا کې ګورو
د باجوړ د خرکنو سیراج میا مشهد رډیو ته وویل د دوی سیمه کې هم ډیر باران نشوي او په غورنو یووري هم ورېدلی. موسم هم ډیر یخ شوی او اوبه هم زیاتې شوی. خود به وویل به وخت باران په غنمو یو مرز لګولې، نو هغه کوم یو
یو مرز راغله دی چې په انګریزي ژبه کې وترست وي د پښتو په ژبه کې ته سرخه مرز وي ماهرین وو شر دی په وجبم لکه پیداوار دو 100 کې د 20% کیمرا تلی شي او خامخه غلې او بارانونو خډیر زیات نقصان کړي دي نو په کار د چې د ذمہدارو سره مرستي وشي
د محمد انبار تاسلم د غرونو په منځ کې آباد او هوا رزمکه لري دغه ته د غرونو نه کول سر د اوبو رود وهيږي خود اوبو د ذخیره تنظیم نشته دغه سیمو سیدونکو او کاروندګر مقصود خان مشال رډیو دوای دغه ځمکې غنم سبزیانې او میوادار بوټي ډیر خټو کوي خو کو حکومتي تنظیمات وشي او د اوبو د ذخیره کولو تنظیم هم وشي
درې څلور کال پنځه کال چې مونږ وکتل انبار چې بسوم نه فصل کاوه 5% فصل دې په پنځه شپږ کلونو تیر شو نه دی کړی چې څوک به و دلته نیر نه وو خو به هر حال ساکل چې مونږ کم فصل ته ګورو زوم چې ان شاء الله په مخکې تیر شو په دغه باندې 15 کلونو شپږ کلو په غیب سي 100% دا زیات دی دا کم دی د واګلې معلومیږي چې ډیر خپه فصل شوی دی
سګانې باران به کروندګر ته کوم رقم فائدہ ورکي او بل دا چې که غنم مرس کړي نو کروندګر بیا څکولې شي مشال رډیو هم دغه پوښتنه د محمود د زراعت د محکمې انسپکټر او زرعي ماهر وارث خان نه کړي
په دې غنمو په پاڼه باندې یو ماشکه غونته کې نری غونته کې هغه ته د زراعت په جبه کې تیلیا یا افیکټس ویلې شي هغه تیلیا د دې تیز باران او یا د ګرمۍ نه ختميږي
تاسو د سرخی په حق له تاسو کو دې باندې پنج سایډ خب پنګس د وای په کار چا په سپری کې کچارت سپری بهونه کې نو دا د نور گاوندې نو پټو ته هم لګي په هوا سره او بو سره تک را تک سره کپړو لگے دو سرا خو پتا سے حالت کی چی غنم و پانی وچی شوی نئی پا شینوالی کی داغون پی لگی دلی لگے لگے شنی نو دا کانٹرول کے دے شی کافی حدا پورے
دا خیبر پختونخوا دا موسمیات بو کمی پا خپل و پانا دا چلورم اپریل پا ماخام لکلی دا جمعی پا ورس هم امکانات شتا چی دا چترال کوزا او بر دیر سوات شانگلا کوهستان بطاگرام تورغر مانسهرا او ابتاباد کی بارانون وشی او پا زنو زیونو کی گلے ہم ووری گی شانواز ترگزے مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازہ خبرونا راپورونا ویڈیو گانے تصویرونا او غگیز اخبرونے ترلاسہ کولے شئی زمونگ لے واتس اپ چینل سر ملگری شئی او لے دوستانو سر شریک کرے
مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې په ورستو ونیو کې د اوړو بیا کم شوې ده د اوړو او غنمو کاروباریان وایي چې د دې یو لامل دا دی چې حکومت له بهرنیو هیوادونو لکه اوکراین اوړو درآمد یا وارد کړي او دویمه دا چې سخت کال په پنجاب کې خورا زیات غنم شوې دي چې تر لو روستو خای د اوړو نرخ لاټ شي د سیمې ځینی اوسیدونکو وایي چې ځینی دکاندارانو سم وړو په خوانی نرخ خرڅوي دوی د راز غوښتنه کوي چې حکومت د خوراک څخه د نور شیانو به هم ټیټی کړي د شبیر احمد جان راپور ورو
د اوړو ډیلرانو په وینا د شلو کلو اوړو تروړه چې تر اوسه د 2200 روپو نه تر 3000 روپو خرڅیدله اوس د 2200 نواله تر 3000 روپې تروړه ارزانه شوې ده د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته اوړو وروړونکو د یو تاجر شاه زمان وایي
د پنجاب خبر ودی وخت تاسو سره زو کوم چې کوم اوړو په سپیشل اوړو په 2700 روپې ملایدل د پنجاب نو موږ لراتل هغه نن سبا 2400 2500 روپې لراغلي دا سه چې کوم دا د کی بیا فاین اوړو نه په 3000 روپې باندې چې کوم ریټ او هغه 2700 نواله 2600 2500 پر رالي دا غنم چې سونه زیاتې
خیبر پختونخوا خپل د اوړو ضرورت زیاتره د پنجاب د غنم اوړو نه پوره کوي ځکه پنجاب د پاکستان تر ټولو زیات غله پیدا کوونکی صوبه ده دا چې د اوړو نرخ راټیټېدو ته عام اولس سرنګوري نو علی جان چې د فرنیچر یا ترکاڼۍ روزګار کوي وایي چې ډېر ښه خبره ده خو باید نور توکي هم ارزان کړل شي
دوڑو پنر کې کوم مطلب دا لري 300 روپے ریټ کبیر راغلی خو د روچی د برکت فار یو نور لري چې ګرانی دی راځي اتره دا چې څنګه پړو کې کمی راغی چې دا چې په روچ چې نو کې کمی راځي لکه چر دې 7 ګرانی په 300 روپے کیلو دی دا چې وغه ته ګوره په 300 روپے کیلو دا چې دا چې فار یو چې کې په دال مسرو په چې نو کې کمی راځي غریبانان خلک دی مطلب دا چې منظورې شته دا چې نه تر روجا دا
محمد عالم وایي چې ځنې دکانداران اوس هم دا سدي چې هغه زوړ ګران نرخ باندې وړ خرڅوي بعد حکومت نرخونه راټولو کې خپل کردار لوبوي
دا وړو او پرېټونو کې چې کمې نو واضح کمې راغی خو بعضی دکانداران اوس هم دا سدي چې لکه په کم ریټ باندې خرڅې زما هغه دم دا پیل دي چې خدای ته وګوره نو مهرباني وکړه تاسو په خلکو باندې رحم وکړه او تاسو په کرټ باندې چې کمې لکه مطلب دا 2400 روپیا باندې تروړه دا سپیشل نو په 2400 روپیا باندې خرڅوي او زمونږ حکومتونو ته خواست دی هغه پروینشن ګورنمنت او خصوصي ته باندې په پاتو حکومت ته موږ ته خواست دی چې دا قام چې کم دی دا سو کال دی گرانیټ زیات اوسه په لو د دې قوت خرچ کم دی دا ننش برابر دی نو کو دا شانت د نور اشیاء خو دلو شي دی کو په دې پرېډونو کې کمواله راغی نو دا په رقم باندې احسان دی
ځنه به پریان په وینا د مرکزی حکومت لخوا په یوټیلیټی یا سرکاري سٹورونو کې اوړو په ډیر ارزان بیا ورکول لوجه هم دا نرخونه راټټ شي ودی ځکه په یوټیلیټی سٹورونو کې شل کیلو د اوړو تروړه خوشه په 1400 روپے ملاویږي دا ډول د بهر هوادونو لکه د یوکرين هم د غنمو راتلو لوجه دا وړو په نرخ اغیز غورځېدلې دي دوی خوشبینه دي چې کله د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په نورو صوبو کې هم د غنمو لونه شروع شي نو امکان دی چې نرخونه نور هم راټیټ شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
تاس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا په کوارځ ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نشتنوي دوی وایي زده کړې کول غواړي خو که افغانستان ته ستنې کړل شي نو د تعلیم نبابي برخې شي ځکه چې په هغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی دوی زیاتوي چې که د پاکستان حکومت یې په دې هیواد کې نه پرېږدي نو کوم درېم هیواد ته دې واستوي دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د وستلو گنگوسی رد کړی دی په دې اړه نور حال کواټه د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش راک
د خیبر پختونخوا په کوهر ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي د ګمکول کیمپ اوسیدونکی عالمیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده مشال ریډیو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي
د درم سنټر د ماستر په یو وخت کې خو هغه منجونې غټی دي او یو سل نوی پر انجونې من ګورنمنت ګرلز کولونه ته د انسیار د سی بی آی پروجیکټ پر مرسته باندې ورکړی دي چې هغه سره څه مالی انام کیږي خود داسې ماشومان چې هغه وړی دي د هغه لپاره هیڅ داسې سکیم نشته نه داسې پراپر خونځای شته نه داسې پراپر د زده کړې لپاره ماحول انوایرمنټ شته نو د دې لپاره چې نور خلک مواقع نه ورکول کیږي زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړ سم چې موږ لوڼې خویندې تعلیم نه پاتې
مروا هم زده کړو لپاره د مرکز ته ورځي مشال ریډیو ته وای غواړي چې لوړې زده کړې وکړي خدای یریږي که چیرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به پاتې شي
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل اولس ته خدمت وکړم که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز دی زموږ ارمانونه به نیمګړي پاتې شي
یو بل کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زده کړو لپاره ورځي وایي باید دوی سره د مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنی کړی شي چې هل تخپل زده کړې تر سره کړی
که په پاکستان باندې موږ بوجنو دنیاوال دی موږ کوم دریم هوا ته ستانه کړی چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو
پرسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د اختر نورسته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا کورنۍ او چارو ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوي. د یوې شمېرې تر مخه د 1 لک نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهسې بې اسناد کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15 لک نه زیات بې اسناد افغانان خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
رضون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. عوامی نیشنل ګوند او تحریک انصاف وایي په قومي اسمبلی کې د ګندارا کوریډور بل غیر آئینی دی او د دې مقصد د خیبر پختونخوا حقونه غصب کول دي. پاکستان هندو کونسل غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی د اپریل پر دویمه د ګندارا کوریډور په نوم بل د قومي اسمبلی سیکریټ کې جمع کړی و چې د په وینا مقصد د پاکستان په سیمه کې د بدھ مت مذهب اکثریتي هیوادونو سره وصل کول دي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاکار وایي چې صوبایي حکومت له وفاقه د برېښنا، تیلو او ګیس د ګټې او د قبایلي ضلعو د برخې پیسو ترلاسه کولو هلې ډلې پیل کړې دي. مزمل اسلم پرون په پېښور کې مشال ریډیو ته وویل چې وفاق د خیبر پختونخوا څخه باندې 1400 روپۍ پوروړی دی چې پکې د بجلی، تیلو او ګیس ګټې ترڅنګ هغه پیسې شامل دي چې وفاقي حکومت باید په 2013 زیږدیز کال کې په صوبه کې د قبایلي ضلعو تر ورګړېدو وروسته دوی له ورکړی وی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی له پاکستان نه غوښتي دي چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو د ورستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوی عبدالرحمن راشد پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له مرستیال شارډی افیر یا ناظم الامور جنید وزیری سره ولیدل او په دې اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دوو نړیوالو نه حکومتي ادارو په مرسته هغه 50 ماشومان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل کورونو ته سپارل دي چې ایران له خپلې خبرې وستلی وو. سرچینی وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبی لبنان کې پټې غونډې کړې دي. د مشال ریډیو ایرانی څانګې فاردا ترلاسه کړې معلوماتو له مخې په مندنی ختیځ کې د عراق، شام، لبنان او فلسطین ډلو په ګډون د ایران لخوا ملاتړ شوې ملیشي په وروستو اونیو کې د لبنان په سویل کې د حزب الله په ټلنونو کې پټې ستراتیژي غونډې کوي. اوریدونکو اوس درته یو نړیواله موضوع په ګوته کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکې ادارې اوچا ویلې دي چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ځمکلاندې بمونو او چوونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. دا خبره هغې ادارې پرون د ځمکلاندې بمونو د خطرونو په اړه د آگاهۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې کړې ده. اخوا د طالبانو حکومت وایي چې تیر کال په افغانستان کې د ناچودودونکو توکو په چودنو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. تفصیل د عصمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د یوې ادارې ارقام ښیي چې د 2022 له جنوري څخه د 2024 تر فبروري پورې په افغانستان کې تر 1400 ډیر کسان د چودیدونکو موادو په چودنو کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې د اپریل د 4مې د ماینونو د خطر د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل راپور کې پرون وویل د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چودنو شپږ اتیا سلنه قربانیان ماشومان دي. او چا زیاته کړې افغانستان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو وسیلو له نظره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او شاوخوا 4 میلیونه افغانان د دغو موادو له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ساحه کې ماینونه او ناچاودېدلې مواد شته. د اوچا په راپور کې د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو چاودنې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مړینو دوهم ستر عامل بلل شوی دی. له بل خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې دفتر پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل چې په افغانستان کې هر کال سلګونه کسان د ماينونو او نورو ناچاودو وسیلو په چاودونو کې وژل کیږي یا هم کپیان کیږي. د دفتر په دوام کې ویلي چې له افغاني سره میاشت ټولنې سره یو ځای د غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره د لویانو او کوچنیانو د عامه پوهاوي د زیاتولو هڅه کوي. له بل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو راپورټر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې ډیر ملکیان په چیرې بیا ماشومان د ماينونو په چاودنو کې وژل کیږي. بینت پر خپل ایکس پانل لیکلی د ماينونو د خطر په نړیواله ورځ دی د ماين پاکي او د غراس د ماينونو او ناچاودو وسیلو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی لپاره ژمنه وشي څو د ټولو لپاره یو خوندي راتلونکي ډاډمن شي. لبل خو د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی چې ماينونو او لچګري نور پات چاودیدونکو مواد له افغانستان نیولې تر سودان، اوکراین او غزه پوري د میلیونونو انسانانو ژوند ګواشي. د چاودیدونکو موادو د خطر پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې تر روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو موادو د چاودنو له امله و دیرشتنه وشل شوی او یو بیا نور ټپیان شوی دی. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د ماين پاکي د همژغي او انسجام ادارې رئیس نوریدین رستم خل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 308 پیښې سب شوې، 1555 کسانو ته مرشوب له اړولې چې په هغو کې 120 نارینه و د شزي وژل شوی او درېسوه یولس نارینه او اویا شزي ټپیانی شوی دي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو، په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو بیلابیلو ادارو ته یو لیک استولې ده چې پکې ورسخه غوښتي دي چې د اسناد لرونکو افغانانو د استلو د پریکړې په شاشي د کمیټې مخکښ غړو مشال لري ته وویل چې د اپریل 4 می په لیک کې له حکومت غوښتي دي چې له افغانانو سره د ناوړه چلند هم ودروي. په کراچۍ کې میشتو یو شمېر افغانانو هم مشال لري ته دا خبره تایید کړې ده. تفصیل په دې راپور کې وروچی نیحتلی برابر کړي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې شریکی کمیټې جوائنټ اکشن کمیټې د اپریل په 4 د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او نورو ادارو ته یو لیک استولې دي. د یادې کمیټې غړي او وکیل منیزا کاکړ د اپریل په 4 مشال لیډیو ته ویل په لیک کې دوی د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او په پاکستان کې د افغان طالبانو کونسل جنرال، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او نورو ادارو مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره د ناروا چلن ودرولې شي او هغه پریکړه دې سمدستي بیرته واخلي چې لمخي حکومت د اپریل 15 یو ځل بیا افغان کډوال په زور وباسي.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا دې زر تر زر واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه لکه ان سی ایچ آر چې کوم دی، ایس سی ایس ڈبلیو چې دی، یا ان سی آر سی چې کوم دی، دا هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دی دا واپس واخلي.
د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې چې مدني ټولنه، وکیلان، د بشري حقوقو فعالانو په ګډون تر 300 پورې غړي پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړي او مدني فعالان طاهر حسن بیا مشال لیډیو ته ویلي افغان کډوال چې د هغوی ماشومان، انجونا او خزی په زور لیږل کیږي دا د ملکی او نړیوال قانون سرغړونه ده.
انسانی حقوق پاکستان کې آئین کا حصہ ہیں.
دا وایي بشری حقوقونه د پاکستان د قانون برخه ده. نو ولې بیا افغان کډوالو ته بشری حقوقونه نه ورکول کیږي؟ د تیر پسیر افغان کډوال په زور لیږل د پاکستان د قانون او د بشری حقوقونو سرغړونه ده. موږ د کډوالو په زور استلو پریکړه غندو او غواړو چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې کډوالو ته تحفظ ورکړي شي،
ریفیوجیز کو پروټیکشن دے.
طاهره حسن په وینا چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړې پر ضد دوی د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو کې خواستونه هم جمع کړي دي، خو تر اوسه پرې څه پریکړه نه ده شوې. طاهره حسن وایي چې پولیس او امنیتي ادارو چارواکي هر ورځ په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو سیمو او کورونو ته ورسي او هغوی زوروي او دړکیو ته ورکوي چې زر تر زر دی د پاکستان نه اوسي. د طاهره حسن دا تورونه بیا په کراچۍ کې افغان کډوالو هم تایید کړي او مشال لیډیو ته ویلي چې په تازه ورځو کې د کراچۍ پولیسو بیا زورول پیل کړي دي او دوی د پیسو لپاره نسی او پټانو کې بند ساتي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي. د کراچی د ختیځ ضلع ایس ایس پی فاروق بوکټی د اپریل په سلورما مشال لیډیو ته ویلي پولیسو هیڅ څوک نه دی زورولی. پولیس د حکومت په لارښوینو په کیمپ کې میشت افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو په لړ کې یاد سیمو ته ورځي. د افغان سیټیزن کارډ لرونکو بشپړه معلومات ترلاسه کوي او دا د معمول برخه ده. د پاکستان د سن صوبې د کورنو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړي چې لمخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا افغان وګړیتوب کارډ لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. د دې ترڅنګ د پنجاب او سن صوبې د کورنو چارو وزارت پولیسو او نورو چارواکو ته دا امر هم کړي چې د اپریل 15مه څخه د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د استلو لپاره شوی لارښوینې دي عملی کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا د سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو استلو پریکړه کډوال نور اندېښمن کړي دي.
افغانان پریشان دي په دې باندې، هغه موږ ته هم راځي او دلته ډېر کسان رااله چې اوس بیا موږ هم بیا سکو مخکې هم داسې پریشانې تېر شو. دلته زموږ کورونه دي، جایدادونه دي، کاروبار دي. په دغه اساس باندې ما کوشش شته چې د سند حکومت سره خبره شریک کړم. تر اوسه پورې دغه یو لوړ پوری چارواکي سره زما ملاقات نه دی شوی. زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانان ته مهلت ورکول شي، دغه سي زر استل یا زر داسې الټیمیټم ورکول چې بس ووزي یا دغه سي پولیس ورشي، پولیس وزوروي. بټ مشکلات ایجادوي.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې به نیم میلیونه نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په وینا چې دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. د دې ترڅنګ 8 لکه افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د افغان سیټیزن کارډونه ورکړي دي چې د افغانستان د وګړو په څیر شناخت کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2013 کال لومبر د نومبر نیټې راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 2013 په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد افغانستان ته استولې شوې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ضلع خلک وایي چې هلته د شناختي کارډونو او نورو اسنادو جوړولو لپاره د نادره مرکزونه کم او آبادی پرې زیاته ده. دوی شکایت کوي چې په دغو مرکزونو کې بیلابیل ډول اسناد ډیر په کړاو ترلاسه کوي او د شناختي کارډونو د نشتوالي له وجې یې مېرمنې د یو شمېر نړیوالو امدادي ادارو د مالی مرستو نه هم محروم دي. بلخوا د خیبر ضلع د یو اویا یمې حلقې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل غنی اپریدی وایي چې په دې لړ کې په پیښور کې د خیبر پختونخوا د نادرا مشر ډایرکټر جنرال سره لیدلی او دا ستونزه یې ورته وړاندې کړې ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې د نادرا په مرکزونو کې ډیر رش جوړ شوی او په وخت کار نه کیږي. دوی وایي د شناختی کارډ، فارم بی، فارسی او داسې یو شمېر اسناد پکې په اسانه نشي ترلاسه کولای. د باډې تحصیل د سپین خبر ویلج چیرمین جاوید خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې د باډې آبادی زیاته ده او د نادرا یوازې یو دفتر پکې فعال دی او دا ناکافی دی.
د بوڑی توصیل بونه څلور نیم لکه آبادی دو دا سب ډیویژن دی. دغه آبادی لی د بوڑی توصیل کی یو نادر ورکړی دو او په هغه نادر بونه دومره هجوم او راشوی دغه د بوڑی خلخ پر شنادی کار جوړول فرمبه جوړول چې عوامو ته ډیر تکلیف دی. په دا بونه څلور کونټر دی، فی کونټر 30-25 کسان ډیری کوي، نو لهذا دغه کونټر چې زیاتې شي او بلکې په بوڑا کې اوس حالات ډیر ښکلي دي، ښه امن دی او دغه چې نادر شیپ ډبل شي، مورنینګ وي او ایوننګ وي، نو د بوڑی رش پې لږ کم شي، کنې دا نه ختمیدونکی رش دی او دا به عوامو ته بالکل تر اخره پورې دا تکلیف وي.
اختر علي شینواری وایي چې جمرود لنډې کوتل او تیرا کې هم تا صورت حال دی او د شخصي اسنادو په ترلاسه کولو کې ډیر مشکل سره مخ دی.
دلته په تحصیل لنډې کوتل کې او بیا خاص کر په تیرا کې په جمرود علاقه کې هم ډیر زیاتې مسلې دي. ځای کم دی، سپیس کم دی پکې، او ورسره چې دی سټاف پکې کم دی، کمپیوټر او سیستم پکې کم دی، عوام ډیر زیات دي او علاقې ډیر زیاتې دي، او د دې لپاره دا یو سنټر چې دی کنه دا کافي نه دی.
د خیبر ضلع یو بیا حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی فضل غنی پرده وایي چې دوی په دې لړ کې په پېښور کې د خیبر پختونخوا د نادرا ډایرکټر جنرال سره لیدلی او د خیبر ضلع د ولس ستونزې ورته وړاندې کړي.
ڈی جی صاحب چې کوم دی مونږ د بڑے پرتی فوری طور باندې د وین مطالبه وکړه چې دلته مونږ له وین روکو د او دا چې ګرځي په مختلف کومونو کې د غلبې موږ شډول ورکو، نو څه نه څه راش په جګم نه دی بړې په نادرا باندې کم شي. نو ان شاء الله زه مو کوشش دارې ذاتی طور باندې چې زم چې یو نادرا بلا وشي، ځکه چې دی بړې سب ډیویژن 6 لکه بدی دو او وسره دی جمرود سب ډیویژن مې به 2 لکه پیرا بدی دو، وسره رندی کو ترن 2 لکه پیرا بدی دو، نو دی بړې ډېر انتهایا بدی هم زیاته دو کومونم ډېر دی کم څه کم دی او فردي او کومونه بڑا کې پروت دی.
د خبر زلې د بلدیاتي حکومتونو د نمائندګانو د ریکارډ ترمخه دا محل هلتا په زرګونه میرمنې احساس نشونما پروګرام، بینظیر انکم سپورت پروګرام او احساس کفالت پروګرام مالی مرستو نه د شناختی کارډونو د نشتوالي له امله محرومه دي او په کار ده چې حکومت ورته د نادرا د مرکزونو سهولتونه زیات کړي چې دغه مرستې پرې ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې ورزو سواد تا د سواد اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ضلع تر ټولو لوی او مرکزی سیدو شریف روغتون کې د سی ټی سکین او ایم آر آی ماشینونه چې د رندورانو د بیلابیلو مرضونو تشخیص لپاره کارول کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې خراب دي. دوی وایي مجبور دي چې په شخصي مرکزونو کې د ناروغانو د تشخیص لپاره په ګرانه بیا دغه ټیسټونه وکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په یاد روغتون کې دی ورته دغه ماشینان برابر کړي. بلخوا د سیدو شریف روغتون مشر وایي دا ماشینونه ډیر ګران بیه دي. دوی یې دوه واره مرمت هم وکړ خو اوس به لازمي نوي ماشینونه لګوي. په دې هکله تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف ګروپ اف هاسپټل یو واستوي ایم آر آی او سی ټی سکین ماشین د 13-15 کلونو راهیسې خراب دی. دغه ماشین باندې د سنټر هسپتال، سیدو هسپتال او د سیدو میډیکل کالج ټیچنګ هسپتال ته ورغلي مریضانو ټیسټونه کېدل. سنټر هسپتال کې د رنزورانو سره ورغلي د سلامپور د سیبزاده وای چې په لوی ودانۍ کې پروت دغه ماشین خرابتیا له وجې دوی ته لوی مشکل جوړ شوی.
ګرانه ګرانۍ کې چې هم دلته کې نه روزګار شته نه بل سشته، او بیا کته ته مریض شي مونږ غریب سړی ته نمګاغ نشو بیا دغه کوله هغه مونږ نشو بیا لکه زیات نشو رسولی، ځکه چې دلته کې په کور کې ډوډۍ پیدا کړو که ایم آر آی لا او سی ټی سکین لا پیسې پیدا کړو، ځکه چې په دې هسپتال کې دننه زما په خیال چې په 3,500 روپۍ باندې ایم آر آی کېږي او بهر چې دنو په 8,500 روپۍ کېږي. دلته کې سی ټی سکین چې په 1,500 روپۍ کېږي، نو بهر په 5,500 روپۍ کېږي. نو لکه دا سونه پرخته که دغه مونږ ته میلو شي نو عوام به د دې حکومت ډېر مشکوري.
د سیمې مدني پال او سیاسي غړی عمر حیات عرف سپین خان چې د یو رنزور پښتنې ته اسپتال ته ورغلی وایي چې سرکاري مشین په خرابتیا یې احتجاج هم کړی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سوات او خواوشا سیمو رنزورانو لپاره دې دغه مشین جوړ کړي.
پرایویټ خو هر ځای کې دي، اته دي نه دي لس دي، چې ته کم ځای ته پرایویټ ځای سیټ سکین هم شته او مطلب دا دی چې ایم آر آی هم شته، خو غریب سړی مطلب دا دی رپورټ کوي څنګه دې دپاره راځي چې یاره مطلب دا دی زما فری علاج وشي. ډېر تکلیف دی، زه ګورم پلر عالمه په خوده یقین وګ خلق راځي ایم آر آی سیټ سکین وته لیکي او پرایویټ زی چې پرایویټ لا شي خپل جیب ته وګوري واپس زی، نو په کار دی چې پوری تور دا سیټ سکین هم ټیکي او دا ایم آر آی هم ټیکي.
د سیدو شریف ګروپ اپ هاسپټل چیف ایگزیکټیو ډاکټر اسحار الحق په دغه اړه بشار ډېر ورته وویل چې ایم آر آی مشین ډېر قیمت لري او بیا دغه چلولو باندې هم لوی خرچه راځي. دوه ځله دغه مشین دوی مرمت کړی، اوس ورله د حل بل لاره ګوري.
اوس په دې کې چې کوم ټیکنیکل فالټ راغلی دی نو هغه داسې دی چې څونه د مشین قیمت دی د هغې نه زیاتې پیسې لګي، نو بیا ګورنمنټ دا ډیسیجن وکړو چې دا مونږ پبلک پرایویټ پارټنرشپ په موډ باندې دلته دا مشین چلو، نو هغې کې به دا مسله هم ناراضي او ګورنمنټ ته به سلاسیز هم نه کیږي. دا پروسیس په یو پیره کمپلیټ شي او پته نشته بیا چونکې د دې ریسپانسیبلټی د هیلث فاونډیشن سره ده، نو پته نشته چې په څه وجه باندې هغه پروسیس کمپلیټ نه شو. اوس مونږ بیا دا کیس ټیک اپ کړ دی، مونږ دلته منسٹر صاحب چې دی هغه ته فایل ورکړی دی چې دا دوباره ټیک اپ کی د هیلث فاونډیشن او هیلث ډیپارټمنټ سره.
د سیدو شریف درې لوی هسپتالونو ته روزانه تر 1500 نه زیات رنزوران د علاج لپاره ورځي، د کې روزانه ډاکټران تر 1500 نه زیات مریضانو ته د سیټ سکین او ایم آر آی مشینونو په ذریعه د بیلابیلو رنزورانو تشخیص لپاره ټیسټونه لیکي، خو د سرکاري مشین خرابتیا له وجې رنزوران بهر په شخصي لیبارټرو کې دغه ټیسټونه په ګرانه بیا کولو مجبور دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
اوریدونکو، هر د هر کال په سیر سخ کال هم د خیبر پختونخوا یو سکھ سوداګر سردار درشن سنگھ په لاهور کې د افطار لپاره دسترخوان لګولی چې هر ورځ پکې سلګونه کسان روژه ماتوي. درشن سنگھ وایي هڅه کوي چې له مذهبي اختلافاتو هخوا د انسانیت خدمت وکړي. په دې اړه نور له لاهور نه زموږ خبریال طاهر جمیل تفسیر راکړي.
اسی خو په لاهور کې هر کال د روزي میاست کې ګڼ شمیر خلک د غریبانو او بیوسه خلکو لپاره د افطار یا روزه ماتی بندوبست کوي، خو نن سبا دلته یو منفرد دسترخوان د پاملرنې مرکز دی. دغه دسترخوان د یو سیک سوداګر سردار درشن سنگھ لخوا لګول شي. د خار په مشهور لبرټی بازار کې په دغه دسترخوان هر ورځ سلګونه کسان روزه ماتوي.
زمونږ د سلور پنځه کالونه روزه ماتي مونږ ورکو، په دې کې ډیلی زمونږ چینج دی، یعنی بریانی د پکې وخم د پکې آلو کیمم د پکې او انډه او کوفتیم د پکې ډیلی چینج دی. نن په څنګه چې نن تاسو تخکاری علیم دی، نن نو دیس ډیلی مختلف چینج مینیو ده. زمونږ یو سو کاله مخکې زه د چا افطاری ته تلو منو، هلته نه چې راووتم نو بیا موږ ته غریبانن پر روډ باندې وګیو، نو دا غې نه پس بیا ما سوچ وکړو چې موږ ولې په دې روزه کې موږ 2300 کسان یا 1500 کسان ته موږ رو جماعت ولې نشو ورکوله. نو هغه بیا ما د خپل لاغه نه سٹارټ کو 200 کسانو، په دویم ورځ موږ 1400 کسانو کو، بیا موږ یو ټارګټ جوړ کو چې 1500 1600 کسانو ته موږ ډیلی لنګر ورکو.
درشن سنگھ تعلق د خیبر پختونخوا سره دی او له 1300 کلونو راهیسه د لاهور په لیبرټی مارکیټ کې د جامو کاروبار کوي.
پکی پکی کې ایریا 13 کې پیدا شوه ما، او زه تقریبا 98 لاہور ته بزنس تر اتلم، او 2000 نه زما بزنس ته سنگھ برادر په نامه باندې، او زه په 78 کې پیښور خار تر اغلم، او زما والد صاحب زما نیکه چې کوم هغه زمونږ په پیښور کې ګوردوارا بای جوگا سنگھ په نوم باندې دا په ډبګری گارډن کې دا هغه ټول سیستم زما د نیکه په لاس کې و. او د هغه زینم مونږ سیستم زم خپل سکول مل تشتا بای جوګا سنگ پنوم باندې او زمون کمیونټی چې کوم په خبر کې واټوله هغه نن سبا سلاور کې دي سن انکانا صاحب تر له مختلف زینو تر لاړ ز د 2012 نه زم فیملی په لاور کې ده
د درشن سنگ په دغه دسترخوان ته د شاو خاصی مستخه مزدوران پیریګر ډرایوران او لاروی په لویش میر کې راضی لمشال ریډیو سره په خبرو کې دی ویل چې د ګرانی په دې دور کې د مزدورکار خلکو لپاره لزان روزا ماتول مشکله شوی دغه دسترخوان سره د وخت او د پیسو بچت راضی
زمانم خالد د ګاردین زم او غونډ ورځ مې روزا والا او دغه اقام دې روزا ماته مو دخه کار ده بس مسلمانانو لپاره نه روخه کار جاو دا هر څړي ثواب دې دل لپاره
دې زره ښه ډرایور دلتا افطاری انتظام کرے او دا درشن سنگھ یادی گی او زین دلتا اثار کرو ما دلتا ٹیوم بچت شو پیسے بھی بچت شو دا دا انسانیت خدمت دے او دیر خکارے وکو او رمی او تا دوا وکڑلے او امدہ سے کسان پکار دی نور چی دیکھے دا لگا نشتہ دے کم سیبی حیثیت خلق دے دا سے دا او امت او د خلکو خدمت دی کوي او ان شاء الله د دې و دې الله خدای اجر ورکړي
مانم دې اشرف خان دل تسیده درشن صاحب روزامات ور کوي ډیر خلکو له ورکش پګو سوا خلک دی دل تر روزامات خوشي کوي ډیر غریبانان خلک دی سی واسه نه لري روزامات پیسې ور سره نشته سی مونږ وندیم شته لکه مونږه سی دل تا پردی مزدوری کو بیا دل ترا سی روزامات ماتو دی ډیر مهرباني دا دونه زیات بندوبست کړه دی ډیر مهرباني
د لاهور خلک وای چې درشن سنگ دغه دسترخوان د غریبانو لپاره د اسانتیا سره سره د مذهبي رواداری او ورولۍ یو روخانه مثال هم دی طاهر جمیل خان مشال رادیو لاہور
دا مشال رادیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمر سره ملگری شئی مونگ پا youtube.com/مشال رادیو کی مندلے شئی مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د روزي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن درته د ليلة القدر یا د قدر د شپې په اړه معلومات درکوو دا ورځ کله راځي همداراز وا بوري چې ضروری نه ده چې د قدر شپې نخې نخانی درته جوت شي بلکې په هر صورت کې عبادت کول ضروری دي موضوع په شارجه کې د مذهبي امور او دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي
د ليلة القدر شریف په باره کې ورور پوښتنه کړي ده ليلة القدر دا قدر چې دی په دوه معناو سره دی یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوي او عزت زیاتوي او بل قدر د تنګوالي په معنا سره دی په دې شپه باندې دومره فرشتې له اسمانه را نازلیږي چې دا ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډیر کثرت د وجې نه چې دومره فرشتې راځي نو په دې خاطر باندې ليلة القدر وایي دا چې ليلة القدر په کومه شپه باندې ده نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډیر احتمال او قوي امکان دی د یویشتم د څلېرویشتم د درویشتم او د ویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه لا تعداد روایت د څلېرویشتم د شپې په باره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفت شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده او نور عام روایت چې دی هغه د طاق شپو په باره کې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را اوبلل او د ليلة القدر په باره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوی تر رسیدلی او پښتنه ترې وکړه ده نو حضرت عباس رضی الله عنه چې په صحابه کرامو کې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی وو او په صحابه کرامو کې کشر وو هغه مبارک نه پښتنه وکړه چې ته وایا هغه ورته فرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلی شم چې ویشتم شپه دا دلیلۃ القدر شپه ده، ځکه چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړی دي، لکه سبع سماوات ومن الارض مثلهن داسې. نو د دې وجنه دا لیلۃ القدر چې دی په دې اخیری عشره کې، د اخیری عشرې اومه شپه چې دی همدا راځي، نو دا غالب ګمان د دې دی. ځینې علماو د دین استدلال کړی دی چې دا د القدر کلمه په قرآن کریم کې په سورت قدر کې درې کاره ته راغلي ده، او دا نه حروف لري، نه ته چې په دریو کې ضرب ورکي نو د دې نه ویش جوړیږي، نو همدغه ویشتمه شپه ده. ځینې علما به استدلال کوي که سړی هره شپه شل رکات تراوی کی او په هر رکات کې یو رکو د قران کریم تلاوت کی، نو بیخی اوتوماتیکی توګه باندې په ویشتم شپه باندې قران کریم ختمیږي. دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسیده، او لیلۃ القدر شپه هم همدا ده. هر شپه د قدر د خوش سړی په قدر باندې پوښ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.